ستړي مشه زه نجیب عامر یم او دا مخامنۍ خبرونه درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. اول خبرنه په باجوړ کې ډاکټرانو د پولیو ضد پروګرام یو چارواکي د وژنې پر ضد احتجاج کړی. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي او ایرانی چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیرې په تهران کې لیدل شوی. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف د جنوري په 6 مشال لډیو ته وویل حکومت ته ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دی ونیسي او د هغه له کورنۍ سره دی مرسته وکړي.
منګا چانه دا مطالبه ده چې څنګه منګا خودشه خلک یو هیلث کمیونټی دا خلک دی چې دا غوي هیڅ دا غنشته هغه بلا امتیاز در چا خدمت کوي. موږ چې منګا ودې نو ټارګټ کیګو هر څوک دې نو منګا دا ریکوست هم کوو د حکومت هم دا مطالبه کوو چې موږ ته تحفظ راکړي شي.
د عبدالرحمن په نوم دغه ډاکټر پرون د پولیسو د یو سرتیری سره یو ځای ژوبل شو چې روسته ډاکټر عبدالرحمن په روغتون کې ساور کړه. روغتیا پالانو د جنوري په 6 د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته تر 3 ساعتونو پرلت هم وهلو خو روسته د ضلع انتظامی مشر انور الحق پرلت ته ورغې او له پرلتوالو سره تر مذاکراتو وروسته روغتیا پالان خپلو کورونو ته لاړل. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژلي او د هغوی مړی غورځولی دي. د شمالي وزیرستان ضلعي د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال لډیو ته وویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرلي کې ناڅرګنده وسلوالو په ډزو ویشتلي دي او مړی د میرلي هرمس سیمې د یو سکول مخې ته اچولی دي. هغه وویل داسې معلومیږي چې په نښه شوي کسان ډرایوران ول چې په کې یو تن د کرک دی او د پاتې څلورو پېژندګلوي لا نه ده شوې خو ټول کسان د نورو سیمو دي. روخان زیب وویل چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه دایره کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو شپږمه پیښه ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 3 کان کیندونکي وژل شوي دي. د دوکۍ مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر ویل چې دا پیښه پرون له کوټې 200 کیلومتره لرې شمال ختیځ لور ته د دوکۍ سیمې راغه پر غریزه سیمه کې رامنځته شوې. په وژل شوو کې دوه ورونه نعمت الله او حیات الله بارکزي تعلق له افغانستان سره دی. په بلوچستان کې یوه لویه برخه د سکرو سره تړلې صنعت دی چې د احتیاطي تدابیرو د نخ په ولو لواجی داسې پیخې رامنځته کیږي. د کوزا جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې دروان پرلت ګډونوال وایي 23 ورځې وشوې چې ناستي خو لا هم حکومت غوښتنې نه دي پوره کړې. په برلت کې ناست یو ځایي قبایلي مشر محمد رسول پرون مشال لډیو ته ویل چې په دې سخته یخنۍ کې پر احتجاج ناستي خو حکومتي چارواکي غږ نه اوري. نوموړي وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانیستل، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د سیمې انتظامی مشر محمد ناصر مشال لډیو ته ویل چې د پرلت د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلې دي او هڅه کوي چې نورې مسلې هم هوارې شي. د پاکستان ګران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې انور الله کاکړ د جنوري په 19 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابلل شوي وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلي شول چې ایران د جنوري په 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې پر زرغوند غره سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو د بې پلټ الوتکو او توغندیو برید وکړ. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري په 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړ چې پکې د ایراني چارواکو په وینا د 3 ماشومانو او 3 میرمنو په ګډون 9 کسان وژل شول. د کونړ په چپه دره کې په وکور کې د باروتو د چاودنې لامل لک تر لګه دوه تنه وژل شوې دي. په کونړ کې د طالبانو بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله نن مشال لري وویل چې په ترنک کلی کې د سهار د لسو بجو خوته د باروتو د اور اخیستو او چاودیدو لامل دوه تنه وژل شوې او اووه تنه ټپیان شوې دي. د طالب چارواکو په وینا له دې باروتو څخه په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د دریو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایرانی چارواکی وای پر کابل پوهنتون د برید طرح محمد عادل پنشری په تهران کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت وای دا تن د داعش خراسان څنګه یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی دی. د یاد وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې له ایرانیانو غوښتل شوی چې د عادل پنشری په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. دا هغه کس دی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سره محکمې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې په اشد مجازاتو یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مال د افغانستان د ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خپره کړې وه. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. ایران د عادل پنشری په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو چاودنو نه پس خپره کړي. دغو بریدونو تر شا د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو راپورونه ورکړل شوي وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخې ته پر لټ وهل دوی څه غواړي؟
دغه واقعیا چې تاسو ویني د روزانه په بنیاد باندې کیږي، کله ډاکټر پنخه کیږي، کله پولیس پنخه کیږي، او کله سیاسي کارکونه او عالم پنخه کیږي. دا موله سره د غیر د احتجاج نه یو بل څه ورته دی پلاس کې.
په شمالي وزیرستان کې په هدافي برید کې 15 کسان وژل شوی دی راپورټ پیلرو. د انګور اډې د خلکو پرلت په دریاویایم ورځ هم دوام لري. د ایران او پاکستان ترمنځ په ناندریو هم راپورونه لرو. تجاران دی لانجې سمره غزمن کړي دي.
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه، خصوصا پر بزنس باندې پریوزي. دا نه خواهش دي چې دا مسله نور اوږده نشي.
په شمالي وزیرستان کې خلک له لوډ شډنګ نه سر ټکوي.
بجلی ډېر لوی تکلیف تا وستا او دا دوه هفته شله چې بجلی نه وي. یو ګنټا روشي په ګنټا سا پرت بور نه پچاله دی او پرته دی خالي. ای بجلی د له ساده به تکلیف تا وستا ډېر لوی.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو لوجې لزګونه کسان امر شوې دي. په دې اړه هم رپورت لرو. دا ورې دوله پاره را سره پاتشه. اوس هم د سر رپورټ. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخې ته پرلت وهلې. دوی غوښتنه لري چې ډاکټرانو ته د تحفظ ورکړل شي. دا پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د جنوري په 19 سهار مهال د ماموندو بادسیه نومي سیمه کې وسلوالو د پولیو کوارډینیټر ډاکټر عبدالرحمن واژه. د نوموړي د وژنې ضد د صحت کارکوونکو اتحادیې پیرامیډیکل اسوسیشن خپل احتجاجي پرلت کې غوښتنه کړې چې د عبدالرحمن له کورنۍ سره د مرسته وشي او وژونکو ته د سزا ورکړل شي. د باجوړ پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو خلاف یې د عبدالرحمن د وژنې قانوني رپورټ درج کړی او د پیښې پلټنې روانې دي. پولیس وایي تر اوسه څوک گرفتار کړل شوی نه دي. د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزه معلومات راکوي.
د باجوړ د ډاکټرانو اتحادیې د باجوړ د پولیسو ضلع دفتر مخ ته احتجاجي پرلت شروع کړی. دوی غواړي په 19 جنوري د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلین د گرفتاره شي او ډاکټرانو ته تحفظ ورکړی شي. په 20 جنوري سهار دغه ډاکټران د خپل اتحادی پیرامیډیکس اسوسییشن باجوړ د سوري د لاندې خار هډکوارټر کې جمع شو او دوی وویل ډاکټر عبدالرحمن چې د باجوړ لپاره د پولیو کوارډینیټر هم وو نه لونه او یو زوی دی. دوی وویل باید د کورنۍ سره مرسته هم وشي او قاتلین دي هم معلوم شي چې ورته د قانون د مخې سزا ورکړي شي. د یاد اتحادی باجوړ صدر ډاکټر محمد یوسف مشاد رډیو ته وویل
عبدالرحمن
خپل موټر گاڑی کروانو چې پلوی مامون دو بادسیا نومي سیمه کې وسلوالو پډزو وشتلو. د د سره ناس یو پولیس غړی زخمی شوی هم و. عبدالرحمن اول د ښار هیډکوارټر لوی روغتون ته د علاج لپاره یوړل شو، خو ناوخته غرمه بیا د هلیکاپټر په واسطه عسکري روغتون سی ایم ایچ پېښور ته انتقال شو. نوموړی پرون مازدیګر مړ شو چې په سرکاري ودانۍ ښار کې بیګا د شپې 8 بجې جنازه وشوه. ولې د کورنۍ لخوا اعلان شوې جنازه په لوی مامندو کې نن په 1 جنوري 11 بجې غرمه شوې. تر دې وړاندې باجوړ کې د جنوري په 8 سهار هم پولیسو باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې 14 شو وه، هغه کې 8 پولیس غړي وژل شوي وو او 3 پکې زخمیان شوي. تر هغې وروسته په 12 جنوري په الیزو ډاک کې په یو ځای تن 14 شو وه، په ګاډي کې ناست میا حضرت نومې تن زخمي شوی هم وو. تر دې وړاندې د سیاسي ډلو او د سماجي وګړو تر څنګ د پولیو ضد کارکوونکي پولیس غړي او د عسکري ځواکونو غړي هم هدف شوي. د عوامي نشتن ګوند باجوړ جنرال سیکرټري او د امنیت لپاره د جوړې شوې امن اکشن کمیټي غړي نثارباز مشال رډیو ته وویل بدامنی کله هم نه ده ختمه شوې.
د دایمي امن لپاره چې کوم د پرلت هم ضرورت شته، مزاحمت هم ضرورت شته، کله هم په دې خاوره باندې مستقل امن نه راغلی. دغه واقعیات چې تاسو ویني د روزانه په بنیاد باندې کیږي، کله ډاکټر په نخه کیږي، کله پولیس په نخه کیږي، او کله سیاسي کارکون او عالم په نخه کیږي، او کله کله خو داسې وشي چې بګ بیا داسې بم بلاست او یا خودکش وشي چې پاکې زمونږ شپېته اتیا کسانو پښتانه د خاورو لاندې کړلی شي. دا مولس سره د سیاسي کارکونانو سره بغیر د احتجاج نه یا بغیر د درنې نه یا بغیر د جلسې او د جرګې نه علاوه بل څه ورسره په لاس کې. چاته چې موږ ټوپک ورکړلی دی قانوني وایني پر هېري چې هغه د خپل قام د تحفظ ورکړي.
مشهد ریډیو د باجوړ د پولیسو د ترجمان محمد اسرار سره رابطه وکړه. هغه وویل د عبدالرحمن د وژنې قانوني رپورټ پولیسو درج کړی، قاتلینو پسې لټه هم شروع کړې، خو څوک گرفتار شوي نه دي. نوموړي زیاته کړه د پولیسو عملیات هر وخت روان هم وي او ژمن دي چې امنیت بحال کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه کسان بیګا شپې مهال په میرالی بازار کې وسلوالو په ډزو وژل دي چې جسدونه د میرالی هرمز سکول مخې ته چول شو. پولیس وایي داسې معلومیږي چې وژل شوي ټول د ګاډو ډرایوران دي چې په کې د یو کس تعلق له کرک سیمې سره دی. دوی زیاتوي چې ناسرګنده وسلوالو زدي مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. دا په روان 2024 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدف فبردونو شپږم پیښه ده. نو تفصیل د عمر وزیر نه.
د میرالی پولیس تانې ځلی انتظامی چارواکو ځایی خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرالی بازار کې یو ځل بیا 15 کسان د وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوي چې جسدونه میرالی بازار هرمز کول مخې ته اچول شوي دي. د میرالی پولیس تانې او ځلی انتظامی دوه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو کې یو د کرک ځلې او د سلورو نورو شناخت نه دی شوی، خو ټول د نورو زیلو سیدون کی دی چې ډرایوران معلومیږي چې په ګولو یا مرمۍ ویشتلې شوی دی. دوی وایي چې جسدونه میرالی روختون ته وړلې. د سیمه د پولیسو مشر خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن کړی او د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوی. د جنوري په 13مه هم میرالی خیسور کې وسلوالو یو ځای مشر په هدفي برید کې وژلې وو او وسلوال تښتېدلی ول. د جنوري په 13مه هم میرامشاه تپی سیمه کې وسلوالو ځای مشر او د صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټولټاکنو نوماند ملک کلیم الله په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د غش پګمه پېښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلویش هدفي بریدونو پیښه شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي. احتجاجونه پر لتونه یې وکړل، خو ورځ تر بلا نامنی سی واکیږي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي دي.
جنوري
په لومړی نیټه هم میرالی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژل ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطانا یان ول. د جنوري په 3مه هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابی کمپین کفیلا بریت کړي وو چې نو موړ او ملګری خوندې پاتې شوی ول. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی. ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومته یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوز هم په وار وار ټینګار کړی چې دغلته یې د وسلوالو زیات کاروایې توندې کړې. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوزا جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د پرلت نن دریاویم ورځ ده. پرلتوال له افغانستان سره د انګور اډې پر لار بغیر له ویزې او پاسپورټ تګ راتګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزې یوازې په پاسپورټ هم تګ راتګ کولی شي. دوی وایي چې د پرلتوالو د نورو غوښتنو په پوره کولو عام لاس پورې کړی دی. البته پرلتوال وایي چې هیڅ یو چارواکي تر دې دمه پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي، خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناکشې نوس د انګور اډا سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي. احتجاجی درنے و تلس وشتن پدرناک نوست آدم وزیر پدا رنگ بیانوی احتجاجی درناک نوز دیسی میں دو نور مشہوروں نے خبریں ہم اروئی
محب وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ سره متعلق دی. د انګور اډې بارډر د درنې سټي مطالبات هغه قانوني ایلي دي، خو د میږ غټه مطالبه ده چې میږ په بارډر باندې ویزا او پاسپورټ نه مني. نو د حکومت د ریاست د طرفه نه تر اوسه پورې د میږ سره هیڅ قسمه مذاکرات نه دي شوي، او د میږ مزدوري خاتمه کړه، او د میږ د انګور اډې د بارډر چکیم روزگار و آغای تاکو دمیر چکیم کمی اتحاد اتفاق تای تاکه دمیر سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دای
دین احمد خبر که ده انگور اڈا سرا میں تعلق تای ده پی ڈی ایف صدر یا این مزدور خلق دیتا ہے دی مشر یا پا حکومت دلتا چکیم پا گیٹینا بنده یہ لانی حق کڑای دای چه پاسپورٹ جاری کی جی ورزی یا کم حدا پیسالا وکرلا
مشال ریڈیو چه دی انگور اډا احتجاجی درنے وشتنے دی ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخی تکشیش وی اغوی پا زعوب کشی وویل
افغانستان سره کم خلک وړاندې پراته دی، قوم دلته دی، کله دلته دی، قبرونه دلته دی، غم غادي دلته ده، یعنی چې نږدې پراته دي. نو دا به خپل پاکستانی پاسپورټ هلته ایف آی والا ته ښیي او راضي به د ویزې لګولو یا نه لګولو بې ضرورت نشته. سمپل پاسپورټ شناختی کارډ نه پاسپورټ باندې به راځي او د ویزې ضرورت نشته او نه د حکومت پالیسي ده. تقریبا شکرله مسله خو حل شوې ده او سیاحت 99% حل شوې ده، ځکه چې اوس د فینشنګ سټیج کې دغه بلډینګ نو هغې کې به انشاءالله د څه
د د انګور اډا سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه شان بحال شي لکه څنګه چې د جنوري د 14 مخکې وي. هم پرون پر دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون کړی دی. غلام غوث پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې په څیر هغه رنګ بحال کړي چې ایران د پاکستان د پیزایي حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له خولې دا خبره د جنوري په 19 نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوي یو بیان کې مخې ته راغلی ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په ځواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړي شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې پرنګ بحال کړي شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا خبره په ځای ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې بحالول پکار دي او دا معاملات د سفارتي هڅو د لارې هوارول پکار دي.
تر کومه حد پورې چې د پاکستان او د ایران دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حمله هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحې اړیکو په ذریعہ باندې د دې حل روزي. ځکه چې دهشتګر چې دی هغه هم دا غوړي چې په دې ملکونو کې اړې غړې زیات شي نو چې کله دا غوي په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرز په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره مخې نو بیا خو دا د دهشتګر د لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دی وی چې پاکستان د جنوري په 13 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خارته نږدې بریدونه کړی وو او اسلام آباد د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللی وو چې پکې د خزو او ماشومانو په ګډون د 9 کسانو د وجلو ادعا شوی و او لدې وړاندې ایران د جنوري په 14 نیټه د پاکستان د پنځګور سره نږدې په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټن ځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د ایران د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د 2 ماشومانو د وجلو او د 3 جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د 3 وړو پوزونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلی شو. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې ښکاري داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ به نور نه زیاتیږي.
پاکستان او ایران دا دوه گاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي. د ایران د طرف نه چې اټه کوښونه ما په خیال باندې ته ایران حواله سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غمو غوسه ډیره زیاته ده نو په کارو چې په دې حواله سره رابطه شوی چې کوم پاکستان کار روای کړی دا لکه چې دا سلسله روان شي زما یقین دی چې د سره بر دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي د دواړو ملکونو ته چې کوم چیلنجز دی وخت را پیښتي دی هغه که د سکیورټي حواله سره هم دی او هغه د معیشت حواله سره دی هغه به هم متاثر کیږي.
په عین حال کې هم 13 ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبري هم کړي دي او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان لړمحاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوې دي. په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خراب شوې چې ایران وویل د جنوري په 14 په بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13 خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو او تاجرانو د پاکستان د مرکزي حکومت د هغه پریکړې ملاتړ کړی، خو په سیمه کې تاجران وایي په تعلقاتو کې د وروستۍ ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو تجارت اغیزمن شوی دی. ایوب ترین پی رپورٹ لري.
د بلوچستان سیاتره سیاسي جماعتو د پاکستان او ایران ترمنځ د وسنۍ تاوتریخوالي پر پیښه باندې خوښنی ښکارا کړي ده او ویلي دي چې په سیمه کې د ترنګلي وزي زیات اغیز د بلوچستان پر ولس باندې پریوزي. په داسې حال کې په کار دی چې دواړه گاونډي هیوادونه د زغم څخه کار واخلي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د جنوري په 19 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر مهال اول چې د پاکستان پر سرحدي برخه د ایران بریدونه یو ناوړه عمل دی.
ہماری پارٹی کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے.
زموږ پالیسی یا تګلارا د لومړی ورځ څخه دا ده چې د گاونډي هیوادو سره په کار دي چې شې اړیکی وي. د بد مرغه ایران چې کوم کار وکړي زما په فکر ډیر قابل مزمت او د نستاینی وړ کار وو. وسم د حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ایران سره چې کومې ستونزې دي هغه په ښه توګه هوارې کړي. بلبلوته په سیمه کې زیاتره سیاسي جماعتونو د ایران او پاکستان ترمنځ د اوسنۍ تاوتریخوالي له امله د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د ایران و سرحدي پولې ته څیرمه د بلوچستان د خاران څخه د کامی او صوبایي اسمبلۍ لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید او لیکوال ثنا بلوچ د جنوري په 16 نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې و ایران ته جوخت د بلوچستان د سرحدي برخو د خلکو ژوند او روزګار د ایران سره تړلی دی.
تقریبا 1000 کیلومتر زیات چې دی بارډر ایران سره لګي او د ټولو خلکو دلته د قبایل علاقې کې خلک تعلقداري شته. دا بارډر خلک کوچني کاروبارونه شته. بیا زموږ د ټولو بلوچستان کې شته مغربي سیمه دي. دلته خلک چې روزګار دي، دنیاداری دي، د کور ضرورت شي دي ټول د ایران سره دي. او بیا بالخصوص دلته غربت هم زیات دي. دواړه خواته ایران کې هم دا بلوچستان کې ده پاکستانی بلوچستان خواته. اگر خدا نه خواسته داسې یو صورتحال جوړېږي دلته ډېره غټه انساني المیا چې دي دلته جوړېږي. زموږ خیال دا دی چې د دواړه ملکونو دا چې د دوی مسلې دي په دې د باید په پیسفل طریقې سره خبره ذریعه باید دوی شل کړي.
بل بلوته د پاکستان او ایران ترمنځ اوسنۍ تاوتریخوالي د صوبې زیاتره هغه تجار هم اندېښمن کړي دي څوک چې په لویه کچه د ایران سره په تجارت بوخت دي. په کوټه کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر احد آغا د پاکستان د مرکزی حکومت و هغه پریکړې ته هرکلی وکړي. په کوم کې چې ویل شوی دی چې پاکستان د ایران سره د 14 جنوري څخه لمخه چې کومې اړیکې وي هغه نور ښه کول او ټینګول غواړي.
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه خصوصا پر بزنس باندې پریوزي. داغه نو د دې سیمې ټول خلکو دارومدار پر دادو بارډرانو دی پر کاروبار باندې دی او دا د نن سنه دی. دا د صدیانو صدا کاروبار چې دی هغه روان دی. موږ دا غواړو چې دې مسلې ته دې په سنجیدګۍ سره وکړو. خواہش تھی دا مسالہ نور اردا نسی اوفوا متفقین بانے دا مسالہ حل سی او دا دوڑ ملکو برادر مسلم ملکو در مابین مطلب دا مش گٹور بولو چدا شی شری دا حل سی.
دل دا خبر دا یادون ورد چ دا ایران سره پر سردی پل دا تاو تری خوال سخ لمخه دا افغانستان او پاکستان تر منز دا چمن سردی پل هم دا خلگو دا تگراتگ لپاره بنده دا.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
سا زموږ خبرونه د موبایل اپلیکیشن لارې هم تاسو تعقیبولې شئ. هم دا شیبلار شی موبایل پلی سٹور ته تللی کې مشال ریډیو ام ا اس اچ ا ال ار ا ډي ای او اپلیکیشن مخکته شی د خبرونه نورې به په ژوندۍ توګه واورید شي. اوس د ماخم شپګنی مې بجې شوې دي. تاسو ته د دې محل لړ خبر نه وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالنو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف نن مشال رادیو ته ویل حکومت ته ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دی ونیسي او د غل کورنۍ سره د مرستې وکړي. دغه ډاکټر پرون په یو حمله کې وژل شو. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژل او دا غوي مړی ورسول دي. د شمالي وزیرستان ځلې د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال لډیو ته ویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرل کې ناسرګندو وسلوالو په ډزو وشت دي. دا پروان کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږمه هدفي حمله ده. د بلوچستان په دوکې سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله درې کان کیندونکي وژل شو دي. د کوزه جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې دروان پرلت ګډونوال وایي درې اویا ورځې وشوي چې ناستي خولای هم حکومت غوښتنې نه دي منلي. دغه پرلتوال د انګور اډې د لارې پرانستل غواړي او ځینې نورې غوښتنې هم لري. د سیمې انتظامی مشر مشال رډیو ته ویلي چې د پرلتوالو د غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه پدې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د کونړ په چپه دره کې په یو کور کې د باروتو د 14 لامل لکتر لګه دوه تنه وژل شوې دي. په کونړ کې د طالبانو د بیړنۍ پیښو ته د رسیدو د چارو ریاست مرستیال مشال لډیو ته ویل چې نن په ترنک کلی کې د سهار په 2 بجو دغه پیښه رامنځته شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي او نور ژوبل دي. او ایراني چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیرې په تهران کې ده. ایران د استخباراتو وزارت وایي دا تن د داعش خراسان څانګې یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی دی. ایران د عادل پنشیرې په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو 14 نه پس خبر کړی. دا مشال رادیو د لن خبرونه مو وریدل. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو ک کول شي را سره پات شي. اوس هم یو نړیوال رپورت. جاپان د نړۍ 5م هیواد چې فضائي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضائي ادارې جاکسانن په سیمه ایز وخت 12 بجې او 40 دقیقې اعلان وکړ چې فضائي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسیده او لمځکې سره تماس ټینګ شوه. نور حال د احمد شیبر پر رپورت کې.
د جاپان فضائی ادارې جاکسا دا اندیشنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضائی بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي، د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو. خود جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینس پوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانه وي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپانی انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي او که چیرته له کوم مانع سره مخامخ شي، دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولې شي، خو 2 ځله ناکام شو.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشالډو به طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي.
که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نخې نښانې ښکاره شوې، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه هم پکې دي بند پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې یاد شي، ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ور نه کړه. په دې اړه د جګپوړو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارې چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار دي ازبکستان دوه نیم سوه لارې هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارې ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه ناڅه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوې لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ آسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارې ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدعا ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي. هر څه چې کوي دي کابل سره به دوی مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مالونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون د وجه نه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کیږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 1,390 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. په موبایل اپلیکیشن مو هم اوریدل شي. کتر اوسه مو زمونږ ایپ نوی ډاونلوډ کړي همدا شیبای د موبایل پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ. د خبرونه او نور خبرونه پاکي رڼې ووري. د روغتیا نړیوال سازمان د روانې میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ ناوخته د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور خپور کړی. ویل دي چې دغه کسان د افغانستان په 40 ولایتونو کې مړه شوي چې له دې جملې څخه 30% یې له 50 کلونو کم عمر ماشومان او تر 40% زیاتې مېرمنې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده شوې. نور جزئیات سنا کاکړ په رپورټ کې.
روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبه په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 30% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80,000 پیښې ثبت شوي چې ډیری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما سوی چې د کابل ښار اوسیدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لاره ډیره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه د اینمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې 10 کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وخت کې داسې ډاکټر مراجعه کردن ډاکټرو
کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تېره د هغې په سږو یې ډېر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو خوړلی.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریه د موسمي ورښتونو نشټوالی سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلي هنریه را ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایي که هغه سره این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
قصباتو کې شوار ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت او روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ سړې هوا او په سور موسم کې د اسانتیا او د نشټوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې و.
تاندې هیلي
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
ډاکټران وایي سخت کال د ژمي په موسم کې د بارانونو د نه کېدو، د ککړې هوا او سخت یخنۍ له امله نږدې 90% ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغیو ښکار شوي دي. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله د خیبر پښتونخوا ماشومان او د زیاتو مرکزان له مرګ سره هم مخامخ کېدای شي، نو باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټرانو ته وښودل شي. دغه راز باید کورونا هم ګرم وساتل شي. نو تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د ټول لوی رختون لیډ ریډینګ ویاندا ناهید جانگیر مشال لیډو ته وای چې روزانه تر 1200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو لارې ته رول کیږي، کم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي.
روزانه موږ ته الارج کې په او پی ډی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چاسینه خرابې، ټوخي، زکام، د غسیزونه وي او کم چې ماشومان دی هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې دا هغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایي سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او وچکالی ناروغه کړی دی او 13 یو اونۍ کې د سلونه سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوي دي او داخل کړل شوي دي.
کله نه چې د خشک موسم شروع شوي دي، د موسمي بیماریانو کې اضافه شوي ده. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغه په کې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. په دې کې د نمونیا عدد شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخلو. دغه سې کو د او پی ډی شمیره موږ وکړو نو نارملی به موږ د 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل، نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړه.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلونو پرتله سږ کال خورشوي نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي او د دوی جونیا د غوښ سره مخ کړي دي او وجه د بارانو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صوبه کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړي دي او یا دغه سرتړلې نورو ناروغو.
زیاتره د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب مونږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده، بلکې په خیبر پښتونخوا کې خو د یو سر په مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده. نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی، نو چونکې خوشحالي ده او اس قسمه بارانونه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دی کې چې کم وایرس دی ماشومانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډیر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان ماشومانو ته ډیر زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده او د ماشومانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډیر زیاته شوی ده. نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه ماشومان چې راځي نو پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او سداغه پیچیدګو سره راځي.
دا چې سرنګ مور پلار کولې شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچي او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزونه بچ وساتي. نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټولو لومبه خود غدا دی چې مور پلار له د پکار دی چې سټیمر ورته وي یا مطلب د ګرم او بډاس چکم دی غما شومان د یا پکور کې کوي ور سره چې دی د یری حنین د غول نه د ترش تریخ وراکنه او ور سره داسې د ترو سيزونه نه د ماشومان او خپل ځان باندې هم پریزو کې او ور سره د خپل خوراک کوي چې کوم سټرس فروټس دی کینو مالټا چې کله ټیک وی دی استعمال کوي د خوګو او نور د عمده قشانته دوايان دي ور سره استعمالي.
ډاکټر انوای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنۍ موسم کې ګرم مساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې ترمخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېر ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه 3-5 ډیګری سنتیګریډه کم وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نا دوی سا ریسا زمنگ سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی
او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی. هغه ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کوم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د مشال رادیو ګلالۍ اوریدونکو تاسو د یوټیوب د لارې هم مونږ تعقیبولای شئ. د یوټیوب مونږ 2,11,000 سبسکرایبرز لرو او زمونږ په یوټیوب پاڼه باندې 9,500 نه زیاتې ویډیوګانې پرتې دي. جالبې ویډیوګانې پرتې دي پکې. د ګلپاڼې خبرې تاسو اوریدای شئ، د نغمې خبرې اوریدای شئ او نورې ډېرې جالبې ویډیوګانې هلته شته دي. تاسو که یوټیوب ته لاړئ نو هلته ولیکئ مشال رادیو او بیا تاسو کولای شئ چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. بیا به دا ټولې ویډیوګانې هر ورځ تاسو مخې ته درځي. زموږ همکاران هر ورځ لګیا وي په دې کې نور اضافه کوي او جالبې ویډیوګانې په دې کې نړیوالې ویډیوګانې هم وي، زموږ د پښتونخوا د سیمې رپورټونه هم وي، رنگارنګ ویډیوګانې وي. دا هر ورځ تاسو تعقیبولی شئ او له دغو ویډیوګانو خوند اخیستی شئ. یوه ویډیو پکې همدا شی به چې زه ګورم د کالاش یوه نجلۍ ده چې په پښتو ژبه باندې سندری وای او دغه ویډیو تقریبا 1.9 میلیون کسانو کتلې ده. تاسو هم کولای شئ چې د کلاش د فارسی ګلې سندره چې هنری نوم یې آریانا دی د دې نجلۍ په پښتو ژبه سندری وای دغه مرکه او دغه خبرې زموږ په ویډیو باندې کتلی شئ په یوټیوب باندې را سره اوسئ. اوس هم یو بل رپورټ پاتې دی، دا درته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې خلک وایي له تیرو څو نیو راهیسې د بجلۍ لوډ شیډنګ یې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی. دوی وایي د سکلو اوبه هم نه لري. دوی له حکومته غوښتي چې دومره بجلی دې ورپرېږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله هواره شي. دوی وایي د بجلۍ شتوالی لکبل خزی لرو زینو په سرونو براوړي. بلخوا د وابډا چارواکی وای چې د خلکو لخوا د بجلی بیلونه نو ورکول کیږي او د بجلی د نظام د مرمت کارونو لکبل په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ مخې ته راځي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
د بنو خوښه او شمالي وزیرستان اوسیدونکي ګیلمن دي چې د 1300 نه بجلی نشته، ژوند یې په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې سلور ویشتو ساعتونو کې یو ساعت بجلی هم نه وي او هغه هم پتلو راتلو ګنټه تیره کړي چې پرې هیڅ ضرورت یې نه چلیږي. په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی. غوښتنه کړي چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. د بنو اوسیدونکي حاجي اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالي نه ژوند په ټپه ولاړ دی.
ډېر لوی تکلیف ته بسته دا دوه هفته شلې چې بجلی نه وي.
بیلابیلو شهرونو او سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوه. خلک د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي. د شمالی وزیرستان دوسلی اوسیدونکو فخر عالم وای چې د یخنی شورونه دوی بجلی نه مونداوی، د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي، سخت مشکل سره مخ دي.
زه می د سٹاک نه مشتا بجلی نه ملويږي. لره لره علاقے نه د لره لره غره نه د میږي به ډیر مسله ده. نه لایټ شته او میږي نه بجلی بحال کیږي. په چار د میږي حکومت نه دا وشتنه کیږي چې په دغه شی باندې اکشن وکړي میږي بجلی ته بحال کو.
د بنو یو بل اوسیدونکي یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي. وایي چې د شار واړه واړه کورونه دي، بل متبادل هم نشته. خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي.
بجلی چې روشي کنه میډور منډا کې چاله چې ماشين ملګای چې بمبر روشي نل کروشي اجه میډ پورتا وراسي نه بجلی بیا لړا شي. مهرباني دا وکړه، کوشش تا وکړه، اپیل کوي چې را د بجلی د سما کو
د بجلی دغه نشوالی په اړه مو چې کله د بنو وابډا دفتر چارواکو نه وپوښتل نو د یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې لوډ شیډنګ دورانیا زیاته شوې. د اسلام آباد سټیشن نه هدایاتی د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د ګریډ په ځنه برخو کې د مرمت کار هم روان دی. نو ځکه د لوډ شیډنګ دورانیه هم زیاته شوې. د بنو خواوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکي غوښتنې کړي چې دومره بجلی دې ورپرېدي چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي. اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي. د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره نو رپورټونه درته نلرو او لگا شی باکی با دخ پراونا پای ترسیگی لیوی دامی روستا تاسو دا پرامو دا خورما شیرین سندر غورا کردی دا پتلو تلو کی دا باوره دخ پراونا سنگ دا دا مشال رادیو نور اخ پراونی سنگ دی تاسو کوله شی مشال رادیو سر پاڑی که کی شی او خپل نظر لمک سر شریک که استاسو نظر مکتا مهم ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
چاوی چی مستی کرده او دتش گلاب بستان